یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مني چې د جوزجان مرکز شبرغان ښار ځینې برخې طالبانو نیولي، خو دا خبره چې ګوند دې ډلې دې پر ټول ښار ولکه ټینګه کړې وي ردوي.
نن بیا پر ښار باندې بریدونه پیل کړي دي، ځینې قسمتونو ته رارسېدلي دي، ولې د سدامیزو واکونه او نور امنیتي واکونه منسجم شوي دي.
پر کندوز ښار هم طالبانو تېره شپه بریدونو ته زور ورکړی و چې د ښاریانو ترمنځ د دې ښار د سقوط او ویره بیا زیاته کړې ده.
ډېره شدیده جګړه روانه وه، دا اوس فعلاً هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روانه ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، له وسلې له کوره نشي.
ولې پر ښارونو طالبانو حملو ته زور ورکړی د چارو د کتونکو سره په دې اړه غږیږو. دغه ورځ په افغانستان کې روانو جګړو پر سوداګریزو چارو هم ناوړه اغېز کړی دی. کونړ له سوداګرو به واورو.
سوداګر ټول دکانونه بند شولو، مالونه خراب شولو، قرضونه رانه خلکو ویوړل.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې اوس تر صنعتي هیوادونو ایران په یوې تېرولونکې بیړۍ په حملې تورن کړی دی. دغه راز د خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
سلام. په کندوز کې یولس ملکی وګړي په جګړه کې وژل شوي. افغان چارواکي د نیمروز لپاره د طالبانو د نومول شوي والی د وژنې ادعا کوي. او د امریکا پاوز او اوس تر صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د برید مسؤول بللی. بشپړ خبرونه. په کندوز کې د تېرې شپې په جګړه کې یولس تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس احسان الله فضلي نن شنبه د زمري په شپاړسمه آزادۍ راډیو ته وویل تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته یولس مړي او اته دېرش ټپیان راوړل شوي دي چې تقریبا ټول ملکي وګړي دي.
په زخمیانو کې یو دوه نفر نظامیان لرو، نور ټول ملکیان دي او پوتی واقعیت هم زموږ ملکیان دي. د جنس په لحاظ باندې فرض نارینه، ماشومان، لویان، چون جنگي حالت دی او موږ ارقام نشو منظم کولای. خو په مجموع کې ناته دېرش زخمیان ملکیان او یو له سفر پوتی واقعیت.
ښاغلی فضلي زیاته کړه چې د جګړو له تودېدو سره د حوزوي روغتون او خصوصي سکتور روغتیايي پرسنل شپه ورځ کار کوي. سپینې ماڼۍ طالبان او د افغانستان ګاونډیان هڅوي چې د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات لپاره هڅې چټک کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې طالبان او د افغانستان ګاونډیان باید خپل انرژي د افغانستان په سولې او ثبات مصرف کړي.
که طالبان په نړیواله کچه مشروعیت غواړي، دا اعمال دوی ته د مشروعیت نه ورکوي. دوی باید دغه انرژي چې په پوځي کمپاین لګوي د سولې په بهیر ولګوي. دا هغه څه دي چې افغانان بیړنۍ اړتیا ورته لري او وروسته د څو لسیزو جګړو دا حق لري. همداراز دا د افغانستان د ګاونډیانو په ډېره ګټه ده چې تر ډېره خپله انرژي د افغانستان په سوله او د سیمې په ثبات ولګوي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشرې د برالاینز پرون وویل چې په افغانستان کې په تیره یوه میاشت کې د طالبانو په حملو کې له زرو زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت د نیمروز لپاره د طالبانو د نومول شوي والی د وژلو ادعا کوي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان پر ټویټر لیکلی دی چې عبدالخالق تېره شپه له څوارلسو نورو وسلوالو طالبانو سره په زرنج ښار کې د هوایی برید په ترڅ کې ووژل شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د برتانیا حکومت له خپلو وګړو غوښتي دي چې له افغانستانه ووځي. فرانس پرس خبري آژانس پرون جمعه د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړ چې د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. لندن دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي او پرون د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار ونیو. دا لومړی ځل دی چې د وروستیو جګړو په ترڅ کې طالبان د یو ولایت مرکز نیسي. همداراز د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار هم تر سختو حملو لاندې دی. لازادای رادیو خبرونه اوري. د امریکا پوځ او د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د برید مسؤول بللی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه وایي داسې شواهد راغونډ کړي دي چې په عرب سمندرګي کې د تیلو پر بیړۍ د ډرون الوتکې برید شوی دی او د شواهدو له مخې دا الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. په دې برید کې چې د جولای په 9 نیټه وشو د دې بیړۍ یو برتانیاوی ساتونکی او د بیړۍ رومانیایی چلوونکی ووژل شول. په همدې حال کې د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو یا G7 دا برید غندلی او غیر قانوني بللی. د برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې وویل ټول شواهد پر دې دلالت کوي چې دا حمله ایران کړې ده. تهران په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. تمه ده چې په متحدو ایالتونو کې نن د سترګیس د موټر سایکل ځغلولو د کلني فستیوال زرګونه ګډونوال په جنوبي داکوتا ایالت کې دمه وکړي. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس دلتا بڼې موارد په متحدو ایالتونو کې زیات شوي، د جشن د کووید-19 ناروغۍ د احتمالي خپراوي ویره زیاته کړې ده. د فستیوال تنظیمونکي هیله لري چې لږ تر لږه 1,00,000 موټر سایکل چلوونکي به په دې لوی لس ورځني جشن کې چې پرون پیل شو ګډون وکړي. روغتیایي متخصصان باور لري چې پروسه کل د دې جشن ګډونوال د کورونا وایرس د سرایت باعث شول چې په نتیجه کې خپلو کورونو ته د خلکو لستنېدو سره سم دا ویروس په ټول هیواد کې خپور شو. که څه هم د امریکا نیمایي وګړو ته اوس پوره واکسین ورکړل شوی، خو روغتیایي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د سترګیس د موټر سایکل ځغلولو فستیوال په داسې حال کې چې په متحدو ایالتونو کې د کورونا موارد 2 زیات شوي دي، د دې ویروس د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان کورنیو چارو وزارت مانی چې د جوزجان مرکز شبرغان ښار ځینې برخې طالبانو نیولي، خو دا خبره چې دې ډلې د ګوندې پر ټول ښار ولکټینګ کړې وي ردوي. د راپورونو له مخې په شبرغان ښار کې دننه اوس مهال د دواړو لورو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو نن سهار د ښار په بېلابېلو ځایونو بریدونه پیل کړل چې ځینو سیمو کې پرمختګ کړی، خو وایي ښار ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او ژر به د طالبانو بریدونه په شاوه تمبول شي. د جګړې په اړه د تبلیغاتي کمپاین په ترڅ کې طالبانو یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاري وسلوالو د امنیتي قومندانۍ ودانۍ نیولې ده. طالبانو پر شبرغان سربېره دغه راز په شمال کې په فیض آباد او طالقان ښارونو هم بریدونه کړي چې د امنیتي چارواکو په وینا په شاتم بول شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر شبرغان ښار د طالبانو د بریدونو په دوام اوس جګړه د دې ښار تر کوڅو رسیدلې ده. سیمه کې سرچینې وایي طالبانو د دې ښار یو شمېر مهم ځایونه نیولي او پر ځینو نورو باندې سخته جګړه پیل کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې او پکې لیدل کېږي چې دې ډلې وسلوال په امنیه قومندانۍ کې ولاړ دي. طالبانو د دې سربېره د ولایت مقام، ښاروالۍ او ځینو نورو سیمو د نیولو ادعا هم کړې ده او وایي چې په ډېرو نورو سیمو کې پرمختګ کړی. افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې تېره شپه پر شبرغان ښار د طالبانو برید پر شاتم بولې، خو نن سهار طالب وسلوال بیا پر دې ښار بریدونه پیل کړي او په یو شمېر سیمو کې پرمختګ کړی. د دې وزارت ویان میرویس ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
نن بیا پر ښار باندې بریدونه پیل کړي دي. ځینې قسمتونو ته رارسېدلې دي، ولې تازه دمې ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه منسجم شوي دي او همدارنګه هلته درانه تلفات طالبان ته اوښتي دي. یعنې یوازې په تېرو څلورو ساعتونو کې تر 100 زیات طالبان وژل شوي دي، زیاته جسدونه پاندې په سیمو کې، او دا عملیات په شدت سره روان دي. هلته د وخسران مخالفینو پر وړاندې هم مقاومت روان دی او هم اینه وخت کې برته انسجام پر دې روان دي چې د مختګون لپاره عملیات وشي او تصفیه لپاره.
خو ښاغلی سانیزه وایي چې متا تازه دمې ځواکونه رسیدلي او ژر به د اخر تصفیه شي. هغه اړه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری هم ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې د شبرغان او نیمروز په خاربو کې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سختې جګړې خبر ورکړی، خو هغه واضح رد کړی چې ګنی دا دواړه ښارونه طالبانو نیولي دي. ښاغلی شینواری لیکلي په دې دواړو ښارونو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او افغان ځواکونه سخت مقاومت کوي. د نیمروز وروسته شبرغان دویم ښار دی چې طالبان په یو شمېر مهمو ځایونو باندې ولکټینګ کوي. طالبانو له دې وړاندې هم په هرات، کندهار او د لښکرګاه په ښارونو باندې بریدونه کړي. په دې دوه ښارونو کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، خو په کندهار کې وضعیت اوس یو څه ښه شوی دی. همدارنګه 215 قول اردو قومنداني وایي چې د نیمروز ښار سربېره په لشکرګه او همدارول ځینې نورو سیمو کې طالبان سخت ځپلی دي او د نیمروز لپاره د دې ډلې والی هم وژلی دی. ملي دفاع وزارت همدا ډول وایي چې په تېرو څلیرویشتو ساعتونو کې 315 اتیا طالبان وژلي او تر خوا یې 212 نور ټپیان کړي دي. د وزارت په یوه خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي چې دغه طالبان په ننګرهار، لوګر، غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، سمنګان، هلمند، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. طالبانو بیا د ملي دفاع وزارت د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی. پر شبرغان خار سربیره تیر شپه وسوالو طالبانو په فیض آباد او طالقان خان باندې هم بریدونه کړي. خو په دې دواړو ولایتونو کې چارواکي وایي چې د طالبانو دا بریدونه اشاته تم بول او د ډلې ته درنه مرشوب لاړولې ده. خو طالبانو بیا ویلي چې په فیض آباد خاري برید کړی دی او همدارنګه یې د دې خار په یو شمېر سیمو کې افغان ځواکونو ته مرشوب لاړولې ده. هغه دا چې افغان حکومت یې ردوي.
به هم د افغانستان په شمال کې تم کې ګود کندوز ښار چې په تیر کې د لنډې مودې لپاره د طالبانو په لاس دوه ځلې سقوط شوی او تیر شپه د سختو جګړو شاهد و. وسلوالو طالبانو له څلورو لورو پر ښار بریدونه پیل کړي وو. د دغې جګړې له امله پر کندوز ښار برېښنا هم پرې شوې او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
وسلوالو طالبانو تیر شپه له څلورو استقامتونو پر کندوز ښار پراخ بریدونه پیل کړي وو او د سهار تر اتو بجو پورې د ښار اړوند چله مزار، خاکني، کوټې ګرد، سرکیناو او د ابراهیم خیلو سیمو کې سختې نښتې روانې وې. اوان د ښار په فضا کې مرمۍ له مرمۍ سره جنګېدلې. د روان حالت د کندوز ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار د کوټې ګرد د سیمې یو اوسیدونکي رحمت الله راته وویل
د شپې مې د جنگ له لاسه قتل خوب کړی دی. البته ډېره شدیده جګړه روانه وه. دا اوس فعلاً هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روانه ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، وتلی له کوره نشي. کورونو کې مرمۍ لګېدلې دي، راکټونه لګېدلې دي. بس دغسې یو وضعیت خرابه دی.
یو شمېر کندوزیان وایي که ډېر ژر د کندوز روان وضعیت ته پاملرنه ونه شي، ښایي دغه ولایت د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي. د نوموړي ولایت د سرک نو د سیمې یو اوسیدونکي عبدالقدیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څوک بیرون ته وتی نه شي، کشتګزار نه کېږي او بس جګړه روانه ده. تر اوسه پورې خلکو کورونو کې مرمۍ لګېږي، اوانونه لګېږي. دوباره که وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي، غټ ناورین به رامنځته کړي. کېدای شي کندوز ولایت سقوط شي. نو که چېرته حکومت رسیدګي ونه کوي خلکو ته، امنیتي ځواکونه حمایت ونه کړي، هوایي زمین، نو لر نه دي کندوز ولایت سقوط شي.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دم ګړی د ښار وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د کندوز د امنیت قومندانې ویاند انعام الدین رحمانی په دې اړه وویل
وضعیت تحتي کنټرول نیرهای امنیتي او دفاعي قرار درلود. دښمن در
اوس مهال وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. په مختلفو سیمو کې دښمن تمرکز له وختي دا او د دښمن بریدونه پر شا وتنبول شول. موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې امنیتي او دفاعي ځواکونه دښمن ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي.
وسلوالو طالبانو تیر شپه نه یوازې پر کندوز ښار بلکې د تخار ولایت مرکز پر طالقان ښار هم خپل پراخ بریدونه پیل کړي وو او ټوله شپه د طالقان ښار د درنو جګړو شاهد وو. خو د تخار امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دا مهال د طالقان ښار امنیتي وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
د سیاسي چارو تحلیلګر او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد را سره په لاین کې دی. آزاد صاحب خبرونه ته خره غلاست.
مننه کور ودان.
آزاد صاحب د نیمروز د مرکز زرنج له سقوط څخه بریخي چې د ولایتونو د مرکزونو د سقوط ویره عملی بڼه خپلوي، ولې علت څه دی؟ آیا فکر کوي چې موږ به په نږدې راتلونکو کې د نورو مرکزونو د سقوط شاهد هم ووسو؟
لپاره مرغه وضعیت ډېر حساس دی. جګړه ډېره په شدت روانه ده، لکه ځینې اندېښنې او پوښتنې چې پیدا کیږي هغه دا دي چې تر دې وړاندې یعنی دوه میاشتې وړاندې کله چې دا وضعیت پیل شو، وار وار د افغان دولت مشران دا وویل چې دا اطلاعاتي راز دی او ډېر ژر به کنټرول شي او درې میاشتنۍ او شپږ میاشتنۍ طرحه ده. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې ځینې سیمو کې جګړه نه کیږي او د جګړې نه کول ډېرې پوښتنې پیدا کوي، او که وضعیت همدغسې روان شي جګړه په مقابل کې نه کیږي نو بیا خو اندېښنې ډېرې دي. خو که چېرې جګړه وشي زه مطمئن یم چې هغه پرمختګ چې طالبان یې نن لري هغه دی نشي کولای. موږ په هر ولایت کې په زرګونه امنیتي دفاعي ځواکونه مجهز لرو، اما دا چې څه پیښ شوي دي ولې دی ته د جګړې هغه قومندان ورکول کېږي. دا پښتنه ده په نیمروز کې ځینې موارد یا ځینې رسنو یا ویډیوګانې خپرې کړلې چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه ځینې وځي بې له جګړې. نو که چیرې وضعیت همدغسې روان وي او بې له کومه ستراتیژۍ او هغه طرحه چې ادعا یې کېږي درې میاشتنۍ شپږ میاشتنۍ طرحه ده، هغه چې یوازې د خبرو تر حده پورې وي، نو بیا خو اندېښنه دا ده چې ممکن خدای مکړ نورو ولایتونو هم د دغسې وضعیت سره مخ شي.
د افغانستان اوسنی وضعیت ډیر نړیوال هم اندېښمن کړی. تېره شپه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وشو. د دغې غونډې یوه مهمه نتیجه دا وه چې طالبانو ته خبرداری ورکول شو چې که په زور غواړي واک ته ورسېږي نو نړیواله ټولنه به مو په رسمیت ونه پېژني. دا هغه څه و چې له دې مخکې هم دې ډلې ته ډېر ځلې خبرداری ورکول شوی او هڅول شوی دا ډله چې د سولې لاره خپله کړي. آیا فکر کوئ چې دا ډول فشارونه به طالبان له خپل دغه اوسني دریځ څخه په شا کړي؟
زه فکر نه کوم، ځکه تر دې وړاندې هم په وار وار د نړیوالې ټولنې له ادرسه پر طالبانو باندې دا غږونه سوي دي چې که چیرې دوی د زور له واکې د زور له لارې واک ترلاسه کوي نو نړیواله ټولنه پرې رسمیت نه پېژني. خو هغه څه چې په کار و هغه توقع چې وه د طالبانو مشرتابه اوس هم د همدې شورا د امنیت شورا د ملګري ملتونو د امنیت شورا په لیست کې په تور لیست کې دي. موقت مودې لپاره د تور لیست څخه ایستل شوي وو ترڅو د مذاکراتو کې او د نړیوال سفرونه هم وکړي او ویم کړله، اما په هغه حق باندې هیڅ خبرې ونه شولې. لامل دا دی چې دا ناسته یو عاجله ناسته وه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر په یو ټلیفون باندې چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سره چې هغه د دې شورا ریاست مسؤلیت لري غوښتنه وسوله او دا ناسته ترسره شوه. خو چیرې د دې لپاره لابیس یې وایي د پنځلس هیوادونه چې غړیتوب دې شورا لري یوازې بهرنیو چارو وزیران دي، د دې سره بېلابېل یوه میاشت کار شوی وایي اسناد وړاندې شوي وایي د افغانستان وضعیت په جزئیاتو سره شریک شوی. ممکن ځینې بندیزونه لګېدلي وو په طالبان باندې، ځینې فشارونه په پاکستان باندې راغلي وو، د هغو یادونه شوی. اما زه فکر نه کوم هغه اعلامیه چې پرون خپره شوه چې دی به په کچېرې واک په زور ونیسي په رسمیت به ونه پېژندل شي دا ګواښونه مخکې شوي دي او ګټه نه راکړي.
که راشو دا د هدفي وژنو موضوع ده، مخکې طالبانو تر ډېر ځله په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل. په تېره بیا هغه چې په هغو کې د مدني ټولنې فعالان یا خبریالان په نښه شوي وو خپل لاس لرل رد کړي وو. خو تېره شپه تېره ورځې د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز د مشر دوا خان مینپال د وژنې مسؤلیت واخیست. طالبانو خبرداری ورکړی چې دا ډول وژنې د چارواکو دا ډول وژنو ته به دوام ورکړي. فکر کوي چې دا به په وضعیت کې تغییر راولي یا د افغان لوړ پوړو چارواکو اراده به قوي کړي او که به کمزوري کړي هغه چې اوس د وسلوال طالبانو په وړاندې په مختلفو بڼو په سنګرونو کې ولاړ دي؟
یوه برخه خو دا ده، کله چې موږ د طالبانو دا خبر راغلی چې افغان چارواکي هغه به دوی په نښه کوي، نو له بده مرغه دلته که موږ د جرنالیزم تعریف وکړو یوازې هغه نه چې د رسنیو سره مستقیما کار کوي، د هیوادونو رسنیو سره یا خصوصي رسنیو سره کار کوي، بلکې هر هغه څوک چې رپورټینګ کوي، هر هغه څوک چې اطلاعات ته رسوي، هغه رسنیز ډګر دی هغه هیڅ ډول نظامي برخه نه ده. هغه هیڅ ډول چارواکو کې هغه چارواکي چې د جګړې په اصولو کې تعریف شوي دي هغه نه دي. نو د دواخان مینپال په څېر غونې خلک ټارګټ کول دا د دې کارندوی کوي چې طالبان ټول نړیوال کنوینسیونونه ټول بشری کنوینسیونونه هغه نقض کوي. دا چې د افغان چارواکو په اداره کې به څومره تغییر راولي تر اوسه پورې خو تر دې وړاندې هم مهم کسان او مدني فعالان او ژورنالیستان په نقص شوي دي، ویشتل شوي دي، وژل شوي دي. اما په وړاندې افغان دولت دغه څه کوم پالیسي نه خبره کړې چې دوی په اراده کې یو لوی تغییر ولیدل شي. نو زه فکر نه کوم چې د ښاغلي مینپال د شهادت دغه موضوع چې هم د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو په اراده کې کومه ځانګړې تغییر راولي.
ډېر مننه د سیاسي چارو تحلیلګر او د باور غورځنګ مشر نجیب آزادو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوس هم واورئ اقتصادي خبرونه. د
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ملي دسترخوان پروګرام د پیل خبره کوي. د دې وزارت وایان فریدون اژن نن ازادي راډیو ته وویل د ولسي تړون ملي پروګرام تر چتر لاندې ملي دسترخوان پروګرام عملي چارې په کوټ او بټي کوټ ولسوالۍ کې 430 کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو په ویشلو سره په عملي ډول پیل شوی دی. د ښاغلي اژن په خبره دغه خوراکي او غیر خوراکي توکي نن د بټي کوټ ولسوالۍ د نصرت خیلو شورا کې 300 مستحق کورنیو د کوټ ولسوالۍ شایسته خیلو په شورا کې 155 کورنیو ته وویشل شوی چې په یادو موادو کې 50 کیلوګرام اوړه، 10 لیتر غوړي، 1 درجن صابون او لوبیا شامل و. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په کوټ ولسوالۍ کې به د 1 اتیا شوراګانو له لارې نږدې 40,000 کورنیو او بټي کوټ ولسوالۍ کې به د 1 اویا شوراګانو له لارې 28,000 کورنیو ته د 1 لړ مراحلو وروسته به په نږدې راتلونکي کې د ملي دسترخوان پروګرام له لارې نور خوراکي توکي هم وویشل شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي په سمنګان ولایت کې د اوبو لګولو 3 کانالونه د جوړولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دغه کانالونه د اوبو چارو د تنظیم ادارې او د USAID په مالي مرسته د اوبو مدیریت د ځمکې خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړ شوي دي. د ښاغلي خپلواک په خبره د زوړ ایبک کاریز او چوغي کانالونه چې 2.8 کیلومتره اوږدوالی لري 3,400 هکټاره کرنیز ځمکه به خړوبه او 2,200 کسان به ترې ګټه پورته کړي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د 2 بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: 1 امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 5.5 اتیا پوله، 1 یورو 3.5 افغانۍ 1.5 پوله، 1 انګلیسي پاونډ 16.5 افغانۍ 1.5 پوله، 1 سعودي ریال 1.5 افغانۍ، 1 ایراني تومان 3.48 افغانۍ 1 هندي روپۍ 1.09 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 492 افغانۍ.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري خبرونه اوري. اوستر صنعتي هیوادونو یا جی وډلې ایران د عمان اوبو ته نږدې په مرسر سټریټ اتل اوړون کې بیړۍ په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ او د ایران د بی پیلوټ الوتکې د حمله شواهد هم څرګند کړل. دوی وایي متخصصانو ته د شواهدو له مخې څرګنده شو چې حمله کوونکې بی پیلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې وه. نور په دې راپور کې
د امریکا پوځ او د اوسترو صنعتي هیوادونو ډلې چې په جیو مشهوره ده پرون جمعه ایران د عمان اوبو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیرې اونۍ په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني وویل د هغې بی پیلوټ الوتکې په اړه معلومات یې راټول کړي او ارزولي چې پر مرسر سټریټ تېلوړونکي بیړۍ یې حمله کړې وه او په ترڅ کې د دې بیړۍ یو برېټانیي ساتونکی او رومانی مانو ووژل شول. د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني وایي امریکایي متخصصان د شواهدو پر اساس د نتیجې ته ورسېدل چې بی پیلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. له بلې خوا اوسترو صنعتي هیوادونو دا برید په کلکه وغنده او هغه پر دې بیړۍ غیر قانوني برید وباله. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي ټول موجود شواهد په ښکاره ښیي چې ایران دا برید کړی دی. پرون په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر وویل چې د بیړۍ په حمله کې د ایران د لاس لرلو شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارل دي. باربارا وودوارد رویټرز خبری آژانس ته وویل پر هغو څېړنو چې د بیړۍ د ویشتلو په اړه شوي باوري ده. له کوم سیستم څخه چې د دې حملې لپاره کار اخیستل شوی هماغه سیستم دی چې په ایران کې په جوړېدونکو بی پیلوټ الوتکو کې کارول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي استازي مرستیالې زهرا ارشادی وویل ایران په دې برید کې لاس نه لري او دا اسرائیل دی چې په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي. د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني یا سنت کام وایي د بی پیلوټ الوتکې حملې د بیړۍ په هغه برخه کې چې د مانو کابین موقعیت لري 6 فوټه سوری جوړ کړی او کابینې زیانمن کړی دی. د قمانداني همداراز وایي د دوی پوځیانو له سمندره د بی پیلوټ الوتکې 2 ټوټې راایستلې او د هغو له څېړنو وروسته دې نتیجې ته رسېدلې چې دا بی پیلوټ الوتکه د ایران ده. د دغو موادو په اړه څېړنې د امریکا د سمندري ځواک په مرکز کې چې د بحرین په منامی کې دی شوي او د لا دقیق تایید لپاره امریکا ته یوړل شوي چې د امریکا د پوځ په لابراتوارونو کې وڅېړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونه خبرونه مهیروي. په افغانستان کې روانو جګړو په سوداګریزو چارو هم ناوړه اغیز کړی. په کونړ کې سوداګر او عام هټیوال شکایت کوي چې جګړو یې سوداګري او کاروبار ډیر زیانمن کړی. نور به په دې رپورت کې واورو.
په کونړ کې سوداګر په هیواد او په ځانګړي ډول په یاد ولایت کې د جګړو له زیاتوالي او د دوی د کاروبارونو له کمزورتیا شکایت کوي. دوی دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د کونړ دوه ولسوالۍ ناړۍ او غازی آباد د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوتي او خلک د جګړو او نورو امنیتي ګواښونو له امله کډې کولو ته اړ شوي دي. حاجي سید عظیم په مرکز اسدآباد کې د خوراکي توکو دکان لري. وایي تیر کال کرونا او روان کال جنگونو کاروبار زیانمن کړي.
سوداګر ټول دکانونه بند شلو، مالونه خراب شلو، قرضونه رانه خلکو وړل. متاسفانه سږ کال مصیبت جنگونه شو، د ولسوالۍ سقوط شو، خلک مهاجر شلو. چاته چې پیسې هغه غوی وړلې، بیچارهګان تباه او برباد شول. لاړ دکانداري خراب شو، د خلکو کاروبار په صفر کې ګرځد. باور وکړه کاروبار دومره خراب شوی چې موږ سبا یې راشو غلار تر بیګا پورې ناست وو. بس هغه دا خبره وګدمو هغه ته حالات ته خبر رسیدل.
د هغه په خبره چې په لکونو افغاني پورونه یې په ولسوالۍ او لری پرتو سیمو کې هټیوالو او کلیوالو ته پاتې دي، چې په اوسنۍ جګړیزو حالاتو کې ولسوالۍ ته تګ راتګ ستونزمن شوی دی. جګړو یوازې د عمده پلورونکو په کاروبار بد اغیز نه ده کړی، بلکې واړه هټیوالې هم پوره زیانمن کړی دي. ذاکر الله په اسدآباد کې د سیمساری دکان لري. دکان کې په پرته چوکۍ ناشته. هغه په دې فکرونو کې ډوب دی چې څنګه به د هټۍ کرایا او د برېښنا بل پوره کوي.
خلک سره دونه روپۍ نشته چې ځان لپاره وړه واخلي. کاروبارونه ډېر خراب شوي دي. داسې وخت به رانلی چې د یو واده دپاره به سامان 6000-5000 روپۍ واخلو. هغه دې ته رارسېدلی چې خلک 2000-3000 روپۍ سامان واخلي، ځان ته هغه شی نه اخلي چې ډېر مهم او ضرورت یې وتی، چې ضرورت نه غیر به هیڅ سامان څوک نه اخلي. مزدوري دومره خراب شوی دی چې اوس د دوکانه کرایه چې د هغه هم نه وباسي. موږ چې مصروف یا په دې برا پسې که خو
جګړو زیاتې کورنۍ او د هغوی ورځنی ژوند ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دلته سوداګر او غریب کار ټول یو شان شکایت کوي. له حکومت غواړي چې دوی سره مرسته وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې کرونا او جګړو یې په ولس او سوداګرو بد اغیزه کړې ده او دوی هڅه کوي چې غریب کارو او هټیوالو سره مرسته وکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
مونږ بانک جهانی په مرسته باندې اسدآباد په ښار کې چې مونږ څلورم زره دوکانونه سروې کړي دي، چې د دې جملې څخه به مونږ 2015 مختلف صنفونه چې په دې کې کراچوانانو شامل دي، په دې کې د موبایل کارتونه چې خرڅې دام پکې شامل دي، په دې کې هغه غریبه طبقه هم شامله ده چې د سړک په سر باندې سبزي خرڅوي. د دوی سره مونږ د بانک جهانی په مرسته
په کونړ کې په داسې حال کې سوداګر او عام خلک د جګړو د زیاتوالي او د کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. طالبانو د نږدې 200 ولسوالیو په ګډون څو بندرونه هم نیولي دي، چې د خلکو په خبره همدې جګړو په هیواد کې سوداګري زیانمنه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ورور الله من په دغه حالات کې دي. من په وسدان د بازار په مدار کې دي. خلګ مې چې دي ټوکې او فراو د مستری.
السلام علیکم زما سلامونه دي ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي. زه ایمن ولایت د لشکرګاه شهر مې تاسو څنګه واري دي ورور. دلته موږ ډېر په بد وضعیت کې یو. د قانونونه ډېر مهم مسلمانان شهیدان پراته دي. په تېر دوه څوک د خدای او د قران لمه دروازه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته دغه وایم چې دغه ما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسیږي.
تاسو د راډیو ازادي د ناري مو د کندهار څلور صفه چارواکو دا راو دی چې ورور بالا دا ولس مدر بدره کوي. دا دی وسم سره دار بدره جي انواله بیچارهګان ستړي هلاک نه په یو غواله ډوډۍ پیدا کوي چې نه د سو ګنځای پیدا کوي چې خوران د غسرل مرته په بازار کې نه چی.
ستاسو پیغام
ستاسی نظر.
څو اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې پرېښو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونی ز خبرونه مهیره وي. خو د ازادي راډیو د نن ورځې د دوه بجو په خبرونه کې چې د ترشن اسمان لاندې ژوندۍ خبرونه ده، نن په افغانستان کې پر روانو جګړو په تیر بیا پر هدفي وژنو بحث کوو. اوس په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته.
په کندز کې د تېرې شپې په جګړه کې یولس تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د کندز د عامې روغتیا رئیس وایي تر دې دمه د کندز حوزوي روغتون ته یولس مړي او اته دېرش ټپیان راوړل شوي دي چې تقریبا ټول ملکي وګړي دي. سپینې مڼۍ له طالبانو او د افغانستان له ګاونډیانو غوښتي دي چې خپله انرژي د افغانستان پر سوله او ثبات مصرف کړي. د افغانستان دفاع وزارت د نیمروز ولایت لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي والي عبدالخالق د وژنې ادعا کوي او وایي چې نوموړی له خپلو څوارلسو وسلوالو سره په زرنج ښار کې په هوایي حمله کې ووژل شو. د برتانیا او امریکا حکومتونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې له افغانستانه ووزي. دوی خبرداری ورکړی چې د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د امریکا پوځ او د نړۍ اووه سترو صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د برید مسؤول بللی. د امریکا پوځ وایي داسې شواهد یې راغونډ کړي چې په عرب سمندرګي کې د تیلو پر بیړۍ د ډرون الوتکې برید شوی او دا الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. او تما د چې په متحده ایالاتونو کې نن د ستورګیز د موټر سایکلز غلولو د کلنی فستیوال شاوخوا ولکه ګډونوال په جنوبی داکوتا ایالت کې دمه وکړي. د جشن د کووید 19 ناروغي د احتمالي خپراوي ویره زیاته کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سح کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واوري.
درې تنه داسې مهال ونیول شول چې له افغانستان څخه د باندې هیروین قاچاق کول. یو نفر چې غوښتل یې 1 کیلو او 1506 ګرامه هیروین چې په سفری باکس کې پټ ایښي او غوښتل یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې اندونیزیا ته قاچاق کړي، پولیسو ونیو. له دې څخه تر پوښتنو ګرویګونو وروسته د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د دې ډلې مشر هم ونیول شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو وویل دوه نفره نور چې تر 4 کیلوګرامو ډېر هیروین په خپلو جامو کې پټ کړي او غوښتل چې هند ته قاچاق کړي، په حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. په تخار او ننګرهار ولایتونو کې نږدې 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار پولیسو تر 100 کیلوګرامو ډېر چارج چې په یو ریکشا کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی د دې ولایت کې بي ولسوالۍ ته قاچاق کړل شي په جلال آباد ښار کې ونیول. دغه ډول د تخار ولایت سرپرست امنیه قومندان شمس الحق سادات ازادي راډیو ته وویل چې په تعلقان ښار کې یو تن داسې مهال ونیول شو چې غوښتل یې څه اندازه هیروین د ښار ته قاچاق او پر معتادینو باندې وپلوري. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د محکمو لخوا 10 تنه په مجازاتو محکوم شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشه یي موادو د 12 قضیو د څېړلو په تړاو 10 تنه په مجازاتو محکوم کړل. په دوی کې 3 نفر ابتدایي محکمې وویشله او نور د استیناف محکمې لخوا د بند په بیلابیلو مجازاتو محکوم شول. د دې مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ویل چې له محکوم شویو اشخاصو سره 19 کیلوګرامه هیروین، 1 کیلوګرامه چرس، 4540 لیټره شراب او تر 2 کیلوګرامو ډیره خانی ول شوی و.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سح کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی.
عمر معتادین اثر گذشته
په تیری وکال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی.
یو بل راپور کې به مو د مسعودی په نوم د یوې روغې شوې معتادې مېرمنې له حال څخه خبر کړو.
زه د کندز ولایت اوسیدونکی یم. یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوښودله.
دا چې د نشه یي ګولیو له معتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لومړنۍ مرستې وشي، په دې اړه له ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه لرو.
دا که ډیر وخت تل شي د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتوي، انسان خوب ته نه پرېږدي.
د فردوس په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې زما له لاسه مړ شو.
زما د لاسه پلار مړ شو، مور مې قلبي مرض پیدا کړ، ابل مور مې قلبي مرض پیدا کړ.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لري شوی، بل موټر کله پیدا کی؟ زه توکل په خدای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د تیر شمسی کال له وروستیو میاشتو څخه رانیولې بیا تر دې مهاله په هرات ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي شوی. په هرات کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې معتادین ډیر شوي، خو بیا هم په روان شمسی کال کې له هرات ښار څخه د معتادینو راټولولو پروګرام ته پام نه دی شوی. د هرات د ولایتي شورا غړي بیا هغه اړوند ادارې په بېغوري تورنوي چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي چې په ښار کې د نشیانو ډیروالی خلک اندېښمن کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
هرات افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې بهرنۍ هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاقو لاره بلل کیږي، ځکه نو په دې ولایت کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د دې ولایت پر اصلي معتادینو سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو زرګونه معتادین هم د هرات پر واټونو شپې او ورځې تیروي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. د هرات ولایت معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول محمد عارف وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي شوی، ځکه خو په دې ښار کې معتادین ډېر شوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
عمر معتادین اثر گذشته
په تیری وکال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. حکومت پر روان کال کې د معتادینو راټولولو لپاره هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي کړی. په تیرو کلونو کې به مو په کال کې معمولا یو یا دوه پروګرامونه درلودل چې معتادین به مو له ښار څخه راټولول، خو د ځینو دلایلو له مخې مو په روان کال او ان دا چې د تیر شمسی کال په وروستیو میاشتو کې مو هم د معتادینو راټولولو پروګرام نه درلود.
د هرات خلک داسې مهال بې سرپناه معتادینو څخه سر ټکوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو په سلو کې د اتیا کموالي خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر دې وروسته به د معتادینو د درملنې لګښت له عادي بودجه څخه ورکول کیږي. د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نشي موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل سوی چې بیروزګار ځوانان د نشي موادو د مافیایي ډلو په لومه کې ونښلي او معتاد شي. دوی له خلکو څخه غواړي چې په خپلو سیمو کې د نشي موادو د خرڅلاو او دا ډول د نشي موادو د خرڅونکو پر ضد په مبارزه کې له حکومت سره مرسته وکړي. د هرات ولایتي شورا غړي عبدالرحمن مرادی بیا له نشي موادو سره مبارزه کوونکي ادارې په بېغوري تورنوي. دوی وایي چې په هرات کې د معتادینو ډیروالی د دې ښار روغ ځوانان هم نشو ته هڅولي دي. که د معتادینو راټولولو ته پام ونسي نو د هرات خلک به له لوی ناورین سره مخ شي.
د هرات ولایت بزګرو د کوکنارو د ورکېدو لپاره د زعفرانو کښت ورکړ. ولې له بده مرغه تاسې وینئ چې معتادین د هرات ښار د واټونو پر ګلدانونو ناست دي او نشي کوي، چې هم د هرات د خلکو حیثیت ته زیان رسوي، هم د ښار ښکلا خرابوي او هم د کورنۍ ترمنځ د جلا والی سبب کیږي. له بده مرغه ځوانان چې زموږ کاري ځواک دی زموږ له لاسه وځي. داسې یو اقدام چې په ښار کې باید معتادین ونه اوسیږي له بده مرغه نه لی شوی.
د هرات عامې روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې 15,000 بی سرپناه معتادین اوسیږي، چې اوس مهال د دې ولایت د درملنې په 13 مرکزونو کې یوازې د 600 معتادینو درملنه کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس مو د مسودی په نوم د یوې مېرمنې له حاله خبره وچی تازه نشه پرې ایښي، عادي ژوند ته راګرځېدلې او د خپلو اولادونو پالنه کوي. مسوده وایي چې د اعتیاد د دورې خاطرات یې ځوروي، خو دا هڅه کوي چې تیرې ترخې خاطرې هیرې او ډیر وخت له هغو معتادو مېرمنو سره تیر کړي چې د نشې په پرېښودلو کې دې ته اړتیا لري. د ښځینه معتادینو د سلبستریز روغتیایي مرکز ډاکټرانی وایي چې مسودی تر رغېدلو وروسته په دې مرکز کې په خپله خوښه له معاش پرته کار پیل کړ، خو اوس له دوی سره رسمي کار کوي. زموږ همکار د مسودی د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې په ګډه به یې واورو.
مسوده له هغو معتادانو څخه ده چې څو کاله د نشو درد ځورولی او په دې وروستیو وختونو کې نشه پرېښې ده. دا وایي چې خپل میړه په نشو اخته کړه، خو د ښځینه معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې تر 15 ورځو بستر کېدو وروسته درملنه وشوه او بیرته عادي ژوند ته راوګرځېده.
زه د کندز ولایت اوسیدونکی یم. یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوښودله، زه هم راغلم او دلته مې علاج وشو. یو څه موده مې په خپله خوښه له معاش پرته کار وکړ. وروسته ډاکترانو لارښوونه راته وکړه چې دلته وظیفه اجرا کړم او د خپلو اولادونو لپاره یوه ښه مور واوسم. پرېکړه مې وکړه چې ښه شم او د خپلو اولادونو پالنه وکړم.
مسوده له هغو لسګونو معتادینو څخه ده چې د نشې پرېښودلو کلک هوډ یې کړی و او د همدې کلک هوډ په مټې وکولی شوی چې عادي ژوند ته راوګرځي او د خپلې کورنۍ پالنه وکړي. د مسودی په اړه ارواپوه مرسل احمدی وایي چې مسوده اوس له روغتیایي پلوه بشپړه روغه شوې او د یو سالم انسان په توګه خپل مسؤلیت ادا کوي.
وخت روز به روز ما وضعیت روحی و جسمی شه
کله چې موږ جسمی او رواني حالت لیده چې ورس په ورس جوړیږي او خپلې هم خوخه و چې جوړ شي. تر جوړېدو وروسته یو غوښتل چې دلته وظیفه ولري. موږ هم همکاري ورسره وکړه چې پر خپل کو و درېږي.
مسوده د صفایي ترڅنګ له آشپزانو سره هم د خوړو په ویشلو کې مرسته کوي. د دې روغتیایي مرکز آشپزه آیله هم د مسودی له کاره راضي ده او وایي چې دا خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ادا کوي.
مسوده جان دلته لومړی د ناروغ په توګه بستری وه او وروسته وظیفه ورکړل شوه. دا ناروغانو ته ډوډۍ او چای وروړي، لوښي او دسترخوان ټولوي. دا ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دي.
مسوده ډیر وخت له معتادینو سره تیروي او کله کله له معتادینو سره د زړه خواله هم کوي. په دې ډول هغوی خوشاله کیږي او باور کوي چې نشه پرېښودل کېدای شي. د دې روغتیایي مرکز یوه معتاده هوا وایي:
زمونږ سره یې ډېره مرسته کړې ده، تل یې د زړه خواله را سره کړې ده. وایي هېڅ اندېښنه مه کوئ، جوړېږي، تل موږ ته پام کوي.
ارواپوهان وایي چې د هدف ټاکل او کلک هوډ درلودل انسان په لومړي پړاو کې ژوند ته هیله من کوي او وروسته همدا هیله مندي د دې سبب کیږي چې انسان له خپلو هیلو سره بوخت پاتې شي او بیرته په نشو نه اخته کیږي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نشو په پرېښودلو سره د مسودی هیلې پرسوي.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څه نه دي راغلي.
د نشه ای توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د معیشت بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، حتی خامخا قاچاقبر دي، حتی سرکټي کارخانې موجودې دي.
د دې پوښتنې جواب د ازادي راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد په تیر بیا ټابلیټ کا ګولې د انسان بدن ته ډیر زیان لري، خو که پر یو وخت ډیر وخوړل شي انسان وزنی. دا چې د نشه یي ګولې له معتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لومړنۍ مرستې وشي، په دې اړه مې د معتادینو د درملنې له یوه متخصص ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د نشه یي موادو په تیره بیا ټابلیټ کا ګولیو استعمال په کوم حالت کې انسان ته ډیر زیان لري؟
اصل که ټابلیټ کې راواخلو په افغانستان کې دا ډیر مواد یو ګډوله ده. په افغانستان کې دا د مخدره توکیو او جرایمو یو بخش دی د یو ان د خوا څخه. هغوی دا تثبیت کړی ده چې په افغانستان کې چې کومه ټابلیټ کې پیدا کیږي په دې کې زیاته برخه شیشه یا متامفتامین شامل دي. خو دا که اول ځل دپاره ډیر وخت سه سیده اوبردوز کیږي، انسان کوما ته حتی د مرګ سبب کیږي، یا که یو معتاد احتیاط پرېږدي بیا که دوی دغه مواد واخلي دا که ډیر وخت سل سي د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتوي، انسان خوب ته نه پرېږدي، او کله کله که بیا بیخي د اندازې څخه زیات وخت سل سي انسان بیخي کوما ته وړي او د مرګ سبب کیږي.
په کوم عمر کې انسان ته د ټابلیټ کا استعمال ډیر زیان لري؟
عموما ټابلیټ کا چې ده دا هغه کسان استعمالوي چې عمرونه د 19 څخه د 20 کلونو ترمنځ. هغه خلک چې ډیر عمر لري یا ډیر کم عمر لري هغه ډیر ژر متاثر کیږي، ډیر ژر اوبردوز کیږي او ډیر ژر د مرګ سره مخامخ کیږي.
هغه کسان چې د ټابلیټ کا ګولیو د استعمال پر مهال له بد حالت سره مخامخ شوي دي، مخکې تر دې چې ډاکټر ته ولاړ شي، کورنۍ یا خپلوان یې څه ډول مرستې ورسره کولای شي؟
دو حالت لري، یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکات شی به کولی شي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کوما ته نه کللی حرکات لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ته ورته واچول سي، استفراق ورباندې وکړي، یا مخ خو لاسو پښو ته عبور وشیندل سي چې دی یو څه تابعداره سي، او دغه کسان باید خوب تفریح نه شو او نږدې سنټر ته انتقال سي. او بل هغه کسان چې دوی د کوما په حالت کې هغوی ته یو وضعیت ورکول کیږي، داسې ستون استخ به پرې بسل سي او دا مری بې کات نه یې، د تنفس لاره به خلاصه یي، په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکوي او یو نږدې سنټر ته به انتقالوي.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهېږي چې بد حالت کې دی، هغوی خپله څه کولی شي؟
هغه د نږدې قریبانو سره باید تماس ونیسي، د دوستانو سره تماس ورسي، د ګڼې ګوډې ځای ته ورسي، خلک په ځان خبر کړي زما وضعیت خرابه دی، زه خرابېږم، ما یو ځای ته انتقال کړي. په دغه شکل باندې کولی سي چې د مرګ څخه وژغورل سي او یو صحیح ځای ته ورسول سي او یا کلینیک یا شبخانې ته ورسول سي.
ځینې خلک د ټابلیټ کا ګولیو تر څنګ نورې نشې هم کوي، دغه نشې ټولې پرې وځای باندې کوي. د ګڼو موادو استعمال د لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنۍ کوي؟
دلته لومړنۍ مرستې ډېرې ټکنۍ کیږي، خلک نه پوهېږي د سره څه وکړي، کوم وسیعت ورکړي، استفراک ورته ورکړي، نیکې ور یا مریض باندې اوبه واچوي، نه واچوي، خوب ته پرېږدي کې ویښ وساتي. حتی موږ طبي ډاکټران چې موږ په دې بخش کې کار کوو، موږ د ډېرو مشکلاتو سره مخ کړي. دا مختلف مواد مختلف رقم اعراض او علایم لري. د مثال په توګه کچیر یو چا ټابلیټ کې خوړل، هغه استیمولانټ دی، هغه دایم ویښ خوب ته نه پرېږدي، او کچا الکول اخستی یا هیروین اخستی، هغه دنګ حالت لري، یا په څنور کې طبي اسلام ډیپریس حالت لري. نو دا لومړنۍ مرستې او موږ طبي ټول مرستې د مشکلات سره مخ کړي دي. هغه کسان چې ملټیپل ډرګ یا مختلف نشه یي توکي استعمالوي، د دوی تداوی، تشخیص او لومړنۍ مرستې ټول ټاکنې کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه کول د انسان پر اعصابو څه ناوړه اغیزه لري؟ پدیاړه بده ډاکټر محسن حسن خبري وورو.
هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحيو باندې بدی اغیز لري، او خپل هغه کوم مواد چې د دوو عصبي حجرو ترمن پیامونه انتقالوي، د هغو په کړو وړو باندې نشي تو کې بدی اغیز لري. کیدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده، بالکل نه ځان پیژني، نه ټولنه پیژني، خصوصا په دې کې چرس خودلې دي، چې کله چرس نه څوک استفاده کوي، نسبت نورو خلکو ته 40-50% د دوه امکان داده چې په شیزوفرینیا یا سکیزوفرینیا یو ناروغي ده په دې اخته شي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ چپوخ پریږي، او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت فردوس له دریو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د یوه ملګري لخوا په نشو اخته سو. فردوس وایي چې پلار مې زما له لاسه د زړه په ناروغۍ اخته او بیا مړ سو. دا چې فردوس ولې معتاد سو او نشې یې پر ژوند نورې کومې ناوړه اغېزې کړې دي، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما مخکې چرس وهل نامر د انډیوال د لاسه یو کیلو چرسو کښې راته پوډر ګډ کړي و، ته ما ته راوړل، دا تا ته ما تحفه راوړې دي. دا چرس مې واته میاشتې ووهل، بعد هغې چې دا چرس خلاص شو خپله لاړم، نور چرس مې د بل ساقي نه واخیستل. چې هغه چرس مې ووهل، دتې په ځان مې درد راغی، دتې حوصله شومه ټوله رانه لاړه. دما همسایه و هغه چې دغه ما کوارې ته وکتل، وا لکه وته خو ما ته معتاد غوندې ښکارې، ته ونیسې ته یودم ووهه، ته به خامخا جوړ شي. ما چې هغه یودم ووهه، زه بېرته جوړ تیار شوم. په همدغه په حساب باندې زه په دې پوډرو ته راغلم. ډېره لاله هندي مې ورکې وکتله. ما د لاسه پلار مړ شو، مور قلبي مرض پیدا کړه، ابل مور مې قلبي مرض پیدا کړه. دغه عمل خو داسې هغه چې پردي ووهل، بعد هغې دتې کشش پیدا کړه انسان ته. مور ته دې بېتبار کوي، پلار ته دې بېتبار کوي، جامې ته دې بېتبار کوي، خپل مال ته به پخپله غلی. یو ورځ به غلی مردان کښې پروت ومه، باران را باندې ورېده، دوه متره غوندې پلاستیک و. دا پلاستیک مې د ځان نه سره چاپېر کړه. زه په خټو کښې همسې پروت ومه، یو کباړي تېرېده، ما ته یې وکتل، وای وځوانه ولې په دې حالت کښې پروت یې؟ مال نه ګورې زه پوډري داسې پروت یم. ښه موبایل راکړه. مور ته مې زنګ ووهه، ماله مورجانې وای چېرته یې؟ ماله داسې ځای کښې پروت یم او په داسې وضع یم. موټر ته چې زر روپۍ څه چې لس زره مور کښې ما نه راوړې تا خواته. مور مې وویل کوم ځای کښې وای زه دا راغلم در ځمه در پسې. مور مې چې راغله چې دا ویکته فشار یې جګ شو. مور مې وولېده دونه حوصله ما کښې نه وه چې زه خپل مور پورې ځان ورسوم، خپله دا مور دا ونیسم، لږ اوبه پرې واچوم، لږ په حال راشي. یو څو ساقیانو راغله، لږ په مخې اوبه ورته واچول، اوبه یې ورکړلې. موټروان ته مور زر روپۍ ورکولې، زه نه بوتلم. اخرې ځای تې دلته یو بل انډیوال مې و، هغه عملي نه و، هماغلته سې تېرېده. هغه باندې مې مور غږ وکړه، هغه پېژندم، مور مې پېژندم، سایه مو ته څه چل وکړه په دغه چوک کښې، دغه تیار کالي خرڅېږي، یو جوړه ما ته راوړه، تور کالي راته راوړه، دغه یې راته واخوستل. مخې راته پټ کړه چې دا توروالی او د هغه یې ونه ګورې څوک. اته کور ته چې راوستلم، دې مور مې درې څلور سطله سرې اوبه ګرمې راته نیولې او زه یې پاکولم، پاکېدلم نه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم یو ګړندی موټر کرایه کوي او له خپلې کورنۍ سره له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي، خو په لاره کې یې ټوله کورنۍ وزل کیږي او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د دې پیښې علت څه دی، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام. ستړی مشی
استاد جانه؟ تر جلال آباد ته پورته په څو ځې؟
دربسته ځي.
هو دربسته ځو.
بس زه روانۍ راکړه کنه.
ښه سمه ده، خو یو شرط لرو، هغه دا چې زموږ په خوښه به ځې.
هو نه شوم. څنګه ستاسې په خوښه؟
ما ویل دا ښځې او ماشومان راسره دي، که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروې.
بېغمه اوسه باداره، بس داسې وبوله لکه دا موټر چې تر جلال آباده پورې بیخي ستاوي.
بس خیر اوسې استاده، ښځې روخي زه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کښېني، ټول په سیټو کښې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو.
هلته زه کښېنم.
ځای په ځای شوې؟ په خیر.
و ځای په ځای شو، درځه له خیره سره.
پادره تا دې اولادونه دي؟
هو اولادونه مې دي.
په جلال آباد کښې کار لرې که څنګه؟
هلته مې ورور اوسېږي، د زوی واده یې دی، هغه واده ته روان یم.
خاخا اوس پوه شوم.
استاده څه کوې په موټر کښې؟ د چرسو سګرټۍ وهې؟
سګرټۍ خو زه خپله وهم، تا ته خو یې نه درکوم. ته څه مشکل لرې وروره؟
څنګه ما ته مشکل نه دی، په نشه کښې موټر چلول خو ډېر خطر لري. که خدای مې کړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو، همدا مې ټوله کورنۍ ده.
یاره باداره ډېر ډارن سړی. زه دا لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم.
ته مې وینې چې هېڅ بالا هم نه یم وهلی.
ګوره استاده، متل دی وایي منګی هره ورځ نه ماتېږي. په نشه کښې څوک په ځان نه پوهېږي، ها هم به ځان تبا کړي هم به مونږ.
یاره که ریښتیا درته ووایم نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی. نور نو ستا خوښه ده وروره.
ښه نو چې داسې ده موټر ودروم موږ ستا سره هېڅ نه ځو.
چې ستا خوا بدېږي نه به یې څه کوم. دا دی سګرټۍ به مړ کړم نور څه وایي خوشحاله شوې.
بس خیر وسې.
ښه ما خو ستاسې خبره ومنله. اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه. د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی. که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم. ډېر وږی یم. که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ.
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره.
ډېر وخت نه تېروم وروره زه راځم.
سړیه دا څه بلا موټروان سره مخ شولو. دا خو چرسی دی. داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي.
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکړو اوس نو.
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لرې شوي یو. بل موټر کله پیدا کیږي؟ زه توکل په خدای. اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښوم.
دا دی راغلم باداره. زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم بیا به نو ځو له خیره.
وسړیه دې موټروان ته دې پام شو که نه. سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي.
نه پوهېږم زما ورته هېڅ پام نه و.
دا دی اوس به نو ځو له خیره سره. دعا وکړئ د خیره.
استاد موټر لږ قرار چلاوه ولې دومره بیړه لرې؟
او سړی مخکې دې هم زما سور را خراب کړو. تا ویل چې چرز مه وهه ستا له خاطره مې په هوټل کې سګرټۍ ووهه. اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوه. زه خو نو ستا مزدور نه یمه.
څه شی سګرټۍ دې ووهه؟
هو سګرټۍ مې ووهه. ما ویل بیا په لاره کې د سګرټۍ اجازه نه راکوي. دیو پر ځای مې دوه سګرټیان ووهل. موږ له سګرټۍ پرته کله ژوند کولی شو؟
څومره موټر تیز چلای
ګوستازه. دا څه کوې؟ مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په آرامه وچلوه. دا څه کوې؟ وژنې مو؟
مه ډارېږه نه مرې.
استاده ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ وایه موټر په آرامه وچلوه.
آرامه نه کېږي ورته. لس کاله زه همداسې موټر چلوم. پرېږده چې خپله ډریوري وکړو. په غلط کراز مې خفه مشه. ناوخته کېږي د شنه دیدن ته ځم. ناوخته کېږي د شنه.
وسړی تا پوهه ولې دومره تیز چلوي موټر؟
و خلکو هله راشئ چې موټر چپا شو. هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي. دا ښځه بېچاره کې مړه ده. تو ودرېږه. دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره ای وروره ته ژوندی یې؟
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی. تر دې ژوندی مې خو مرګ کوو. میرمن او ټول بچیان مې مړه شول. کور مې وران شو. زه خو یوازې شوم. زما کور خو وران شو. خدایه ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم. بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن. سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته دا چې بیرې کې طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سرونه سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی